تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز نور یاسنوري وړاندې کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یو غږ له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې دا خبره کړې او دغه راز ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپاړه لوبغاړي د خنډ پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات یې د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هېڅ یو هېواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هېوادونو مشرانو د جاپان په پلازمېنه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان او نورو هېوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هېوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه شي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې چې نومیالي افغان بالر راشد خان پکې لوبیږي د آی پی ایل یا د هند کرکټ د پرایمیر لیګ فاینل ته لاره ومونده. ګجرات لوبډله د ارجستان رویالز پر وړاندې په دې لوبه کې د کپتان هاردیک پانډیا او د جنوبي افریقا د توپ وهونکي ډیوډ میلر د 106 منډو او په دوهمه پاړۍ کې د راشد خان د بالینګ په مټ چې په څلور اوورونو کې مقابل تیم ته یوازې 15 منډې ورکړې بریالی شو او فاینل ته ووته. روسیا د اوکراین په ختیځ د پراخو بریدونو لپاره دې سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي چیرې چې ځواکونه هڅه کوي د سیمې پر دو ښارونو اوکراینی ځواکونه په دو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپل بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک وټاکل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی د دونباس وضعیت به ډیر سخت وي. متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس یې روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شوی د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پرې کړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي. د دې خبرونو او نور مطالبو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هېڅ یو هېواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. پر ښځو د فشارونو که دغه لړۍ دوام وکړي ښځې به نور له څه ډول محدودیتونو سره مخامخې شي؟
که په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و وروسته تګ کوو.
په غزنی کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې وایي په رضاکاره ډول نجونو ته زده کړې ورکوي ورسره هیڅ ډول مرسته نه کیږي.
په وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي خو سر دغو هم کمبود چې استادانو د معلمینو هم لرو.
د اوکراین د جګړې له وروستي حاله مو هم خبره او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونی خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دې هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. د امریکا دفاع وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې که داعش د افغانستان له اوسني وضعیته د ځان په ګټه پورته کړي نو به دا ډله د 2 او 12 میاشتو تر منځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت چارواکو چې په کراتو یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو خبره کړې ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدې خاورې د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو 13 ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان 13 میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبتو رايو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستانه بیرون شي اجازه ورکړي. که څه هم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډ ورکړي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ ته اندېښنې وړ بللې. هغه وسلواله ډله چې پاړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړیو حملو مسولیت منلی چې لاملې لزګونه ملکی وګړي وژل شوي چې ډیری شیا افغانانو. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندریس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپایي ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. د ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو د رسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
د غرض د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یو غږ له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ د لاس واخلي. په بیان کې د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهومه او انډول ګډون لګولي دي ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خاورې سره او بخې د افغانستان له خلکو سره انکړي وي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره پر تلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړی دی. له طالبانو سره پر افغان ښځو د وضع شوو محدودیتونو په خاطر دغه راز د سازمان ویلي چې باید حساب کتاب وکړي. خو نړیواله ټولنه پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي؟ د ښځو د حقونو له مدافع نرګس مومن سره زما همکار په دې اړه مرکه کړې ده. اغلی نرګس وایي
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي، اول دوی باید په رسمیت ونه پیژني، دویم هغه څه چې دا هم کولی شي چې یعنې په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټول نړیوال لپاره ګواښ ونه اوسي، طالبانو باندې باید سفری بندیزونه ولګول شي. سفری بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پیژندل کېدلی شي حداقل یو څه دستونزه حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا نه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی. په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري که دا موضوع ادامه پیدا کړي، دوی به افغان نجونو او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشري نړیوال سازمان یا نور بشري نړیوالې مؤسسې د هغې غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبره همدغه ده. په مابین کې څوک چې سوازي هغه مظلوم ولس دی چې په افغانستان کې دي، او د تیرو نهو میاشتو لسو میاشتو شاوخوا موږ په لسمه میاشت کې دننه کیږو چې دوی بې سرنوشته پاتې دي.
نو باید څه وشي ستاسو په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره، بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي، تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د شل کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و، موږ بېرته وروسته تګ کوو او یو ځل بیا افغانستان پخوانۍ هغه دوره چې دی یو ډېر تیاره تاریخ مونږ تیر کړي، د هغې تاریخ شاهدان به اوسو.
له پاسونه ستاسو مطلب څه دی؟ څرنګه پاسون
خلک باید ودرېږي طالبان په مقابل کې؟ دوی ودرېږي،
یعنی وسله راواخلي.
زه په هیڅ صورت د جنګ طرفدار نه یم. موږ هغه ولس یو چې موږ کلونه جنګ لیدلی دی، خو ذهني خلک ذهنا ډېر ناروغه شوي دي، د یو ذهني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي. نو اړتیا ده چې د دغه لپاره باید خپل خلک د دې لپاره چې د دغه نه یعنی یو ډډه ترلاسه کړي، اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولی شي خپل جنګ وکړي، نړیوالو ته خپل غږ راجګ کړي. که هملته اوس ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي، که حتی خلک په فیسبوک کې لیکنه نه شي کولی، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډېر عادي لیکنه له امله هم خلک جزا ویني او خلک استخباراتو ته معرفي کیږي، خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، خلک یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي توګه یو پاسون ته لاس ورکړي.
د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند و چې له احمد شیبر سره په مرکه کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو له نیولو او له هغو تاکتیکونو چې خبريالان پرې وي لاس واخلي. د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل وایي طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او له انتقادونو باید ونه بیریږي. نور په دې رپورټ کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیټې په خپله اعلامیه کې چې پرون خبره شوه، له طالبان غوښتي چې خپلو استخباراتي مامورینو ته ووایي چې له دې زیات په خبريالانو فشار رانولي. په دې بیانیه کې په ځانګړي ډول د کابل نیوز د پخواني خبريال جبران لوران یادونه شوې او لیکي د طالبانو استخباراتي مامورینو د اپریل پر 25مه پر هغه فشار راوست څو خپل انتقادي پروګرامونه پای ته ورسوي. جبران لوراند چې د امنیتي ستونزو له عملی ونه غوښتل له موږ سره خبرې وکړي، خو پر ده د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فشار وروستی هغه مهال په خپل فیسبوک پاڼه له خبریالۍ د لاسه اخیستو په اړه لیکلي وو. هغه د خپل مسلک د پریښودو لامل مجبوریت بللی، خو یو نږدې ملګری د خپل هویت د نه ښودو په شرط پر ښاغلي لوراند د طالبانو فشار د دې کار علت بولي. په اعلامیه کې د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول استیون بوتلر له قوله لیکل شوي طالبان باید د خبریالانو له نیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي. هغه زیاته کړې دوی باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید خپل ضد کوم ګامونه بولي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون هم پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې فدراسیون مرسیال محمد ګران ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر رسنیو د فشار راوستو پر ځای له مطبوعاتو او د کارکوونکو سره یې همکاري وکړي.
زموږ اندېښنه دا ده که دغه وضعیت دوام کوي، واضح ده چې افغانستان کې د رسنیز کار لپاره ساحه نور هم تنګیږي او خبریالان او رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خپل فعالیت وکړي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو په خبریالانو او رسنیو فشار راوستل رد کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل اعلامیه کې په هرات کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ادارې لخوا له یوې غونډې د کلید ګروپ د خبریالې مرجان وفا وستو ته هم اشاره کړې. هغه له وفا هم په دې اړه خبرو ته حاضر نه شوه. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته تیرو څه د پاتسا نهو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو ډول ډول فشارونه راوستي. په فشارونو او محدودیتونو کې د خبریالانو نیول، زنداني کول او وروسته هغه په اجباري ډول په خزینه خبریالانو د مخونو پټول شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو ټول فشارونه او محدودیتونه مستند کړي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان څومره د نړیوالو ادارو خبرداریو او ترخوایي غوښتنو ته خوږ نیسي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان ولایت په مرکز ولسوالیو کې پر نږدې 14,000 کورنیو خوراکي موادو ویشل شول. دا مرسته د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا شوې ده. نور په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله ابو احمد د ویشل شوو خوراکي موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې 15,648 کورنیو سره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په مالي ملاتړ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر لاندې په یادو کورنیو باندې مرستې وویشل شو. هر یو فامیل ته یوه نیمه بجې اوړه، 6 کیلو وړې، 9 کیلو دال، 4.5 کیلو سکر سریال، مالګه او د ماشومانو ککو شامل و.
د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې په داسې حال کې پر سلګونو کورنیو خوراکي توکي ویشل کیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو او سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام او د نورو خیریه ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري، خو بیا هم د هرې ورځې پر تیریدو په هیواد کې غربت او بیوسي زیاتیږي او په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړیږي.
او سمې ونړیواله موضوع، روسیه د اوکراین د ختیځ د دو ښارونو د کلابندۍ لپاره د اضافي سرتیرو او تجهیزاتو ځای په ځای کولو ته دوام ورکوي. بل لور ته اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې هیواد د بقا یا پاتې کېدو له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ممکن برخلیک ټاکونکی وي. نور بلا اسدالله الدین اورو.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا د جګړې له شدت سره هممهاله د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي د دونباس سیمه وضعیت ډیر کړکېچن دی. زلنسکي پرون خپل شپنی وینا کې ویل د روسیې په پاوز کې چې څومره زور پاته دی د اوکراین د ختیځ پر جګړې یې اچولې دی. روسي ځواکونه له دریو لوریو د اوکراین تر ټولو ختیځ سیمه ته د پرمختګ په حال کې دي او ډیر تمرکز پر دوه ښارونو سیویرو دونیتسک او لیسخیانسک دی. په دغه سیمه کې د تودې جګړې راپورونه هم ورکړل شوي او د اوکراین پوځ اعلان کړی چې د الوتکو، توغندیو، توپونو، مزایلو او ټانکونو په وسیله یې پرون د روسیې نه حمله شنډې کړې دي. د اوکراین پوځ وایي پرونیو جګړو کې د روسیې پوځ لږ تر لږه 14 ملکیان وژلي او روسیې دغې جګړې کې له الوتکو، ټانکونو او نورو بیلابیلو وسلو کار اخیستی دی. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانیک ویلي د اوکراین د ختیځ روانې جګړې به ممکن اوکراین کې د اوسنی وضعیت برخلیک وټاکي. موتوزیانیک په یوه ټلویزیونی وینا کې ویلي اوس دوی د روسیې د تر ټولو فعال او هر اړخیز یرغل شاهدان دي. پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د نړیوالو نیوکې هم ورځ تر بلې زیاتیږي. تازه د بریتانیا استخباراتي ادارې خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اودیسی کلیدي بندر محاصرې د غلې صادرات کم کړي او دا صادرات له ځمکنیو بندرونو نه جبرانیږي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار د قانون ریاست وایي په دې ولایت کې د نفرایټو د 11 قانونو د استخراج چارې پیل شوې دي. د ننګرهار د قانون رئیس تور ملنګ شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل دا قانونه د کورنیو شرکتونو له لوري استخراجیږي. ښاغلی شګیوال وایي د قانونو د استخراج تړونونه له 500,000 تر 6 میلیون افغانیو پورې شوې دي چې سلګونو کسانو ته پکې کاري فرصتونه هم پیدا شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د ورځې له 1 تر 3 ټنو پورې د نفرایټو قیمتي کاڼې د ننګرهار له قانونو استخراجیږي. ویل کېږي چې هم همدا اوس په 15 ولایتونو ننګرهار، کونړ، پروان، میدان وردګ او کاپیسا کې د نفرایټو د قیمتي کانو د استخراج چاري روان دي. د کندهار د کرنې ریاست مکني توتان د کوکنارو خبدل بولی. د کندهار د کرنې ریاست د میوه برخو مسول ملوفان ازادي رادیو ته وویل چې په کندهار کې مکني توتان د کوکنارو د بدل په توګه ګټور ثابت شوی او حاصلات هم سکل په دې ولایت کې ډیر شوی دي. ښاغلی وفا وایي همدا اوس په 50 چیرې بزمکه کې مکني توتان کرل شوی چې بزګر ښه ګټه پکې کوي. په کندهار کې د صبغت الله په نوم یو بزګر ازادي رادیو ته وویل لا دریو کلونو راهیسې یې ځمکني توتان کرلې دي چې په خبره یې د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ورکوي او له دې درکه ښه عاید لري. نوموړی وایي په اوس وخت کې یو کیلو ځمکني توتان په 200 افغانۍ خرڅېږي چې د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم د پلور لپاره وړل کیږي.
د اقتصادي خبرونو اوس سټډیو د لسو دقیقو لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. د غزنی مرکز ته سیر ما د اندړو ولسوالۍ اړوند په پوهنی ریاست پوری مربوط یو خونځه دی. خونځه ته ل لری سیمو څخه تر 200 پورین جونې راځي، خو د خونځي دوه استادان پرته له ماشه د غونجونو ته درس ورکوي. د خونځي استاد وایي د پوهنې ریاست په نورو برخو کې هم ورسره مرسته نه کوي، خو د پوهنې ریاست بیا دا خبره نه مني. نور حل په دې ریپورت کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ د ګدامدارانو په کلي کې تر شنه اسمان لاندې ښوونځی دغه ښوونځی هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سره کرشا باد دی. د نازوانا په نوم دغه ښوونځي ته د سیمې تر 200 پورې نجونې راځي او تر څلورم ټولګۍ پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه ښوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه ښوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده. نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
خو وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول حالت پراتی دي، ټولې له دې سره دي. خو سر دغه هم کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو او په دې دوه نفر رضاکارانه معلمینو سره موږ د تدریس کوو.
ښاغلی عزیزي وایي له لرې سیمو څخه دغه ښوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغوی ته زده کړې ورکړي.
له 50 کیلومتري چې دلته نجونې راځي پیاده، موږ ته د دې احساس دغه احساس را کړی ده چې دوی ته باید په رضاکارانه ډول سره حتی تر یو کاله پورې لا هم موږ ته تدریس وکړو.
دی وایي دغه نجونې له 50 کیلومتري واټن څخه مزل راوهي دلته زده کړو ته راځي، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې د دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. ښاغلی عزیزي وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې او نه هم د ښوونکو د ماشونو په برخه کې راسره مرسته سوې.
په ریاست معارف کې غزنی ته ورغلی یو صاحب چې مو مکتب سرپناه نه لري، پرشونه نه لري، کتابونه یې کمبود دي، قرطاسیه نه لري، حتی دغه تورې تختې چې موږ په اودي تباشیر کار ورباندې کوو هغه لا هم نه لري. دا له موږ سره کومک او همکاري تر اوسه پورې د دولت تخوا موږ ته نه معاش راکړل سوی ده او نه داسې خاص توجه سوی ده. ګر چې موږ ته راکړل سوی دي وادې، خو نو تر اوسه پورې موږ د هغو وعدو په انتظار کې یو چې دا وادې به څه وخت ترسره کړي.
خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیق بیا د معلم خیرالله عزیزي دغه خبره نه مني چې گویا له دغه ښوونځي سره د مرسته نه کیږي. نوموړی وایي که په غزنی کې نورو ښوونځیو ته لازم خدمتونه وړاندې کیږي، دغه ښوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کې دي ریاست لخوا له دې سره خامخا کیږي، کومه چې بیا نه ته ورسره سوي هغه به چشی وینه او نه به له نورو سره سوي.
دغه ښوونځی په 1409 هجري شمسي کال کې جوړ سوی وو، خو د جګړو له امله څه وخت تړل سوی او اوس بیا پیل سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس پر راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې ده.
کاناډایي تورنتو سټار ورځپاڼې لیکي اړتیا ده چې دا هیواد په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې کړی شوي او نور فعالیتونه یې محدود شوي دي. په دوام کې لولو چې افغان ښځې له سیاسي ژوند بې برخې شوي او دندې له لاسه ورکړي دي. د تورنتو سټار په لیکنه د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات شوی او هغه فعالانې چې د اعتراض غږ یې اوچت کړی نیول شوي او شکنجه شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند بشري حقونو د مدافعانو هغه اندېښنې چې طالبان له ښځو سره بد چلند کوي بې ځایه بللې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي ډېرو ښځو په افغانستان کې ځانونه پټ کړي یا له دې هېواده وتلې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د برېټانیا وتلې یوه تراژیدي او په دې هېواد کې له خپلو شریکانو سره خیانت او لامل هم د استخباراتو ډیپلوماسۍ پلان جوړونې او تیاریو په برخو کې سیستماتیک ناکامۍ وې. د غرزونه د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانوي ځواکونو د وتلو په اړه په یوه څېړنیز راپور کې کړی ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمیټې ویلي چې د برېټانیا دغه چلند به په راتلونکو کلونو کې د برېټانیا ګټو ته زیان ورسوي. په څېړنه کې ویل شوي چې د برېټانیا حکومت په دې کې پاتې راغلی چې له افغانستانه د واشنګټن د وتلو له پریکړې سره سم خپله تګلاره جوړه کړي یا هم د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به په څومره وخت کې ټول افغانستان ونیسي. وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې نږدې 40 کلن حضور پای ته رسوي، برېټانیا هم له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې هغه مهال په سلګونو افغانان چې ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ و او له دې هېواده د ایستلو په شرایطو برابر و په دې هېواد کې پاتې شول. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په تېره بیا د برېټانیا د هغه وخت پر بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب او د دې وزارت د ملکي خدمتونو پر جګپوړي چارواکي سر فیلپ بارټون له دې کبله سختې نیوکې کړي چې کله دا څرګنده شو چې د افغانستان پلازمېنه کابل به د طالبانو په لاس ډېر ژر سقوط وکړي، دوی دواړو رخصتی تیروله. دغه کمیټې دغه راز د برېټانیا پر حکومت انتقاد کړی چې هغو افغانانو ته چې غوښتل له دې هېواده ووزي سم خدمات نه دي رسولي. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا حکومت ویلي چې له افغانستان د وتلو په اړه یوه رښتینې څېړنه ترسره کړي تر څو له تجربو یې زده کړه وکړي او ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شا پاتې شوو کسانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د هغه وخت صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د ماموریت ستاینه کړې وه او ویلي وو چې برېټانیا په 2 اونیو کې له 15 زرو زیات کسان وایستل.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راديو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله، السلام علیکم. زتن حال ورته کوم بیا تاسو سره تماس کیم. زما د طالبانو لور پورې چارو کنه د هیله ده چې د نجونو مکتب زر تر زر خلاص کړي، ځکه چې نجونې او هلکان ټول یو رقم حق لري، یو رقم حق الله پاک ورکړی دی. نو هیله کوم چې زما پیغام تر لور پورې چارو کې ورسیږي او د نجونو مکتبونه ټول خلاص کړي.
مزه زابل په اول سوالی کې زرو څلور سوالی ما سو چې به کې کار نه کوي باید پاندل نو کوي.
زه دا پیغام لرم چې د مجاهدین ورونه څخه مدغه هله ده چې په وطن کې دی اولان خو دغه نشي توي کې بند کې، لکه مثلا دغه نسوار او سګریټ اولان بند کې، یو خو یتوان به کې غړتي او بل په دازاتو مساجد کې د علماء او تملم ده چې کله سړی نشه وکړي بیا یو داس ماتېږي. بېخي تقریبا د لمانځه وخت کې د ملایان تیم داسې سردردی جوړ کړی دی چې نسوار دوی ونه کې هغه د لمانځه وخت بېخي رانږدې او بیا یتونه کې ښه نشه پروانه کې جومات نه راولاړېږي.
دغه زموږ د افغانانو د په دغه خښتو کې موسته دغه سوبله چې په 1000 خښته موسته 100 روپۍ راکوي. په دې رقم زموږ حکومت زموږ څوک واده ولید.
زه د
خوست ولایت څخه خبرې کوم. ز د ټیپ د میډیکل سټوډنټ یم. ما د اسلامي امارت څخه دا درخواست دی چې دلته د انټرنیټ ډېره سخته مسله ده، ستونزه ده چې دا مسله حل کړي. ولې چې دې څخه موږ نه په ټیپ کې فایده اخیستلی شو او نه د کور سره رابطه کولی شو. که د انټرنیټ کومه مسله حل شي نو ډېره مهرباني.
السلام علیکم. زه آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کړم. د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ نه عبدالله ته او سرپاړیکا کې روره د شهیدانو میړه نه کې یوه مایسه پراته ده. داس خون مرتاح عمل پورې مربوطه ده. دلته یې مونږ خو چاله کومک نه ورکو خواري مایسې ته. مونږ چې کومه مایسې د هغې ته مونږ سپارښتنه کړو د غریب خلکو دغه لیکو دلته نمونه لیکیا خلکو نمونه ورکی نورې تذکرې پوزیسټیټونو ملکان او انجینران ځان سره کړي. مونږ زموږ نمونه هر سړی هغه لیکي خو هغه نمونه تر اخلي چې څوک یې خپلې څوک یې بس د انجینرانو له رشوت ورکانی یا دغه ورکانی. دغلته اقدار خلک پراته دي. هغه خبره چې بېګاله څه چې غرمه یې ناري او شپه یې په ناري هغه خلکو له څوک نه ورکوي. هغه له ورکړي چې چا کاروبار را ده چې زه ثبوت سره ورته هغه خلکو خیمه ګوندو ده لیسونه را واخلي راسره لاړ دی چې کوم کور او کوم خلکو له ورکړي دي. هغه خلک په زه ورته وخیمه ټوله نړۍ یې پېژني ټول دغه له کابل کې مشهیدانو مېله.
اوس لپاره همدومره. زما همکاران په نورو خپرونو کې درسره ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه وخت له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلی ویست په یوه ټویټ کې دا خبره کړې ده او دغه راز ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپاره لوبغاړي د له خنډ پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دې هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. روسیا د اوکراین په ختیځ د پراخو بریدونو لپاره دې سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي. چیرې چې ځواکونه هڅه کوي د سیمې په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپل بقا لپاره یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکی وي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل په داسې حال کې چې روسیه د اوکران په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی د دونباس وضعیت به ډیر سخت وي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړی دي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضانې کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وای چی په کابل خار کې د متادونو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل شوی دی.
سبا سهار ته چې بس چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې تایره وړو بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوې او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خان سږ کال د حمل د میاشت په 16مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کېږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې بعضې کروندګرو د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کېږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کېږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګرش ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای دی حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریخ نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځای وړي دي. نو وایم دغه چې ما چې لاړ شه دي تر د تاریخو پر ځای دی غنم وکړي، حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت ګرش ولسوالۍ په یو ویروي کلیپ کې لیدل کېږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالۍ دوی ته ډېر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډېرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
په نوزاد مساکلا او په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتېږي. دا خو د بزګرو دپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګر یم، زه اوس په غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بند سه د دې په ځای کې د دې په بدلا کې باید موږ ته تخم راکول شي چې د هغه بدلای یې
راکړو. چې بند سي وروره دا خو ډېر ښه کار دی، مونږ ریښ موږ ته باید بدله راکول شي، ځکه چې غنم مو داشان خدای سوپي نه جوړي. مثال تاریخو به څو روپۍ مونږ ته جوړولی.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کېږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریخ په هلمند ولایت کې د هیروینو په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي. خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 0 0. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سی او copatrefl.org.
یو سیړنه ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا سیړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزورۍ او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تنباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دی چې د حافظې د کمزورۍ تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي. لیوی اونۍ راهیسه د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بسترې دی. جبار وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو می گرفتیم فرض مثال
تو 500 روپیه به مو چرس رانیول، بیا به مو هغه مایده کول، لک تنباکو به مو سره گډول، سیګریټ به مزینه ډک کړ او بیا به می څکول. کله می چی چرس کول ک چرس به ونه خبوم، پټه خوله به ناستم، خبرې به می نه کولې. خو کله به چی چرس نه را رسیدل ډیر به په قهر
وم.
د هغو معلوماتو له مخې چې د معتادینو د درملنې له روغتیایي مرکزونو څخه راغونډ شوي، په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي، ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضانې کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تنباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پرله پسې بې خوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بېخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کېدای شي.
مریضام شوه میتان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي، د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنی او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشې ماده د استعمال لامل په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي، ځکه نو خلک دې ته اړیستل کیږي چې د معتادینو سره بد چلن وکړي. دوی وایي له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګ ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی تا نپریگدی چه وظیفه اجرا کی، دوی تا نپریگدی چه ده ترانسپورتیشن نه کار وخلی، دوی تا نپریگدی چه اغا صحی بخش دلار شی والتنو اغا ده خدماتون مستفید شی، او یادا چه نپریگدی چه اغوی پا یو محسسه و پا یو دفتر پا یو زایی که نورمال وظیفه اجرا کی، او یاد دوی تا کلا کلا داسیم که چه فیزیکی برخورد دوی بنده کی، لکه دا پولیس او یاد دا امنیتی مازفین دوی تکیی او یا بندیکیی پا زور بیایی نور دا شاقه کارونه اجرا کهی دا طول خپلا نخوشونت دینو.
څو ډوله تاوتریخواله وجود لري چې له معتادینو سره ترسره کیږي؟
یو فزیکي ده او بل رواني. هغوی ته بد ورد خبرې ورته ویل کیږي، هغوی تکیي او یا بندیکیي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې معتاد کیږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لری کیږي. دی چې لری کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپله آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه معتاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپله بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. دا مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی. بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دي چې دوی باندې نو خشونت لارې را مخته کړي، چې دا خپل نو حقوق بشر له لحاظ دوی هم خپل د معتادینو په مقابل خشونت دی.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړل، معتادینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دواړو کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتادینو لپاره؟
ولا دواړه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظ دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کیدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پښې مات شي، او بلاخره کیدای شي چې ځینې مرسوي وي.
عوامل یې څه دي ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، دا یوې خو د مونږ جامه او د مونږ هیواد داسې دی چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دي. دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دی څرنګه معتاد شو. خلق طول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دادی. دغه تقریبا اکثریت نوی کسانه د خراب اقتصاد له خاطر ځینې نور عوامل چې په دغه محیط جامعه دي هغه نو دوی هغه شوي دي، اخته شوي دي او معتاد شوي دي. د تبابت له لحاظ دوی هم یو مریض دي. عام خلق فکر کوي چې دوی مقصر دي، خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د مواد ترلاسه کولو لپاره غلا کوي، او بیا دوی یو په یو محیط منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کړي. د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لارې څه دي؟ څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي؟
اول کې باید آگاهی هامه پوهاوی باید دیر شي. خلق باید پوشی چه دا موتاد سنگا موتاد شو، اغا عامل پیدا شی، بیا اغا عامل کی باید رسیدگی وشی. او دو هم دا چه د موتادینو د تداوی مراکز دیر شی. ساتامی وزارت باید دیده پا بخش که لک زره مصارفاتو که دا جامع جهانی کومکونه مرستو که و چه د دوی د پاره یا مرکز یا مجهز سنتر جور شی دوی بیا تداوی شی. او مهم خبره دا چه ورست د دې چې دوی تداوی کیږي، دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي، یو وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د اسلام د نظر بعد د معتاد سره څه ډول چلند وسی؟ په دې اړه به د مولوی عطاالله فیضانی خبرې واورو.
په کار د سده خلق د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلن عد مریضا یو مل مزل لکه د مریض پوښتنې ته ورسه. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده، چې دغه مریض زیات د لاسۍ ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري، او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورشي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقو نه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیلې ورکي او دا احساس دی ورکه چې بیرته جوړیږي، ته بیرته رئیس شې، ته به مامور شې، ته به دکاندار شې. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول شي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت راشي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر دی چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد شي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ، خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بخیل لري خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څولاړ، هر بد نوم بیرته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد اورات مه وایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم السلام ولیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرمه خبره ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د تندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرېدلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی. له دې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ یې معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې ځینې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي، او څه شی یې ځینې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پوډریان زیات هم دي، نو روزانه ورسره مواجه کېږو، خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه یې ده چې مونږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې سوې وې، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د مونږ کشری ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره، که نه نو دی چې لاړم مستو لپاره، نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه د کلا. مونږ نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو خبرې کوو، یو بل د مونږ د تره زوی د احمدین نومېږي، هغه ته هم خبر ورکړ چې تم راسه د مېلمستیا کې مونږ سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تېرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه، نو د ماړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی، کاکا درک ونه لګېده، خو مونږ نور مصروف خپلو قصو کې. خو چې کله مستې راغلې او ډوډۍ مولۍ مو خوړه او دا قصه ختمه شوه د مېلمستیا، سبا سهار ته چې پاسي چې ګورو چې کوم ځای کې د واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي دوه دانې، چې دا ځای کې نسته، د بایسکلونه نسته ځای کې، ولکه چې خیره چا خواته لاړو چې دا د کثافات او کراچۍ هم نسته. بیا مې عجیبه غوندې سه اخواته چې لاړو چې دا دیګ بخار د انځلو لپاره چې دا ویلې مخکې ښیو هغه هم نو په دې پوښتې چې دا کله چې مستو پسې حالت ووت، نو هغه نه پس پودری لم نو ته هغه کاکا نو هغه نو پودری و چې دغه ټول شان را ټول کړي ول او په کراچی کې ښي وه وړي ول. دا عجیبه ډېره جالبه قصه ده چې له موږ یې د یاده نیسي.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې له خپلو اولادونو سره د خپل میړه کور پرېږدي او د پلار کره ځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولې له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابا، سړی مشی
خیر یوسی لوری، ته هم سړی مشی خیر لکومه شو سم دی فساد ګوډه خپل کور خو دې وران کې که زور دې ورسیږي نو کلی به هم وران کې دا کور نه دی سور تنور دی تنور پوه شوې که نه
څنګه سور تنور دی زه خو هېڅ پوه نه شوم
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی
حاجي صاحب دا زما کور دی او عایشه مې میرمن مې هېڅ حق نه لري چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهي پوه شوې
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې
پلار مې ښه وایي ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم نه ژبه اورې تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې ها
ولې دا انسانه نه ده ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې
عجي صاحب ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی ها
نو اوس خو مې وژلی نه ده چې ته دومره په کار یې
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي
زه چې یې نشم مړولی ته به څه توره وکړې ها
زه یم دا اوس کور ته راسره بیا یم زما سره به ارامه اوسي د لمسیانو پالنه او روزنه کوم ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي
اکبره پلار مې سمه خبره کوي زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم له پلار سره مې ځمه بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل
درځه لورې چې کور ته ځو
سمه ده درځه چې ځو راځئ بچیانو چې ځو بس دی ستا سره نور ژوند نه کېږي زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې درځئ بچیانو چې ځو
ګوره اکبره که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
ستا یې له ما د نشو سره څه کار ه
بس نو ته دې خپل پوډر وهه ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي درځئ لورې چې ځو
درځئ بچیانو چې ځو
راجا
ڈاکٹر صاحب اجازہ دا
راجا راجا مہربانی وک
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام راجا پتا چوکی کینا
سما دا دان کینا سم
خزوانا چھ تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب رو سو کال کیگی چھ دا غم لڑلی پونڈرز کوم اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې
بس ډاکټر صاحب پوښتنه مه کوه پوډرو مې مینه راسپېره کړه
سمه ده موږ به دې بستري کړو پایواز در سره شته
نه ډاکټر صاحب پایواز نه لرم
ولې خپلوان نه لرې
ډاکټر صاحب هیڅ څوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خسور دي ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشي کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، زما د زوی په شان پو، ډېر مې وژړل. ما کما نشه نه کولی، اوس به ولې نه خپلو اولادونو او میرمنې نشه را اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي. خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرسته را سره کوي، ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې، زه مرسته درسره کوم او اولادونه او میرمن دې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده، خسور دې خبر کړه، ځکه پایواز ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، انټرنېټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.
تازه دی رادیو درنو.